سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبان حکومت وای د افغانستان په اړه په مسکو کې پر اتلونکو جوړیدونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرینوف پرون شمه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله په بیان کې راغلی چې په دې کتنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بل دلیدنې د ډیپلوماتیک اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا او دروستو غوښتنه هم وکړه د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان ورتګ ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوه بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانۍ په لګښت تقیر پرې اچول کیږي د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي د لوړو زده کړو وزارت ته یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامی سره په کتنه کې وکړه بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی د دې ادارې د بیان له مخې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل غور بامیان دایکندي کابل بلخ کندز بغلان پروان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یک شنبه په سات کې د 15 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سرګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی 23 کلن نتنیاهو په یوه ویډیویي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسو عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرول د پاره چمتو کړی ده قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلې د روکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویل دي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونه د خبرېدو د ورځې او ساعت پښتنه زموږ څخه کوي او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کس د پیدا کېدو اعلان واورېدی، نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورک شوي عزیز د پیدا کېدو اعلان موږ کړی دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام رالېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په راډیو کې خپور کړی دی که چیرې موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګرانو اورېدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په راډیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجت بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خپرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واړی صاحب هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه مو واوریدل. اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورځ عزیز روس په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کاله مشکل دره کسه وای نن چا زنګ را تو وای چې پنامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي از ما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي اته شماره ده 0 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 8 3 5 8 3 2 مننه خیر دې سید ازادي شروع کار کوم وسه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې ته د زنګوي څه معلومات څه وي نو به باندې څه پته راکوس ما سره سم سره سي سلام علي
سلامونه که درمن اوریدون په هله تاسو بخیر سي باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورته شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره دا توای م چې سی پر اوسه و وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشر سی پر و نه سی پر نه او پینځه نه و پینځه اری واش مره بیا م ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پیت شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمار در ته یادو ما صفر و نه پنځه نه پنځه لطف مننه خدای فمان
زمو جوګران اوریدونکو د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 4 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 1 0 5 3 2
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی نوم یې شپی اولاد د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یو څه تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 دروڅ لويش درې مشمره ده 0 0 2 7 0 0 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د عمر دوده پر اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یا څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 0 0 یا 0 4 3 4 ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دی نو ماته په دې شمیرا اډیکا ونیسی 0 0 4 3 6 2 بل شمیرا ده 0 0 6 8 وتدرش نوي. سلام عليكم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ ٹول درنو او کدنو نه درنو کار کوون کو ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوش چاله زدا اختر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کی فدی لم تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کیږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جبه باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسي زما ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې ستا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 9 سلام زما پیغام په بار بار نشر
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 8 5 1 3 1 4 5 3 0 1 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 1 0 8 4 6 4 3 0 0 1 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډي کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 1 0 0 5 8 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 2 0 5 5 9 اخیری کی 0 او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا 0 1 3 9 1 3 3 5 دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0 1 9 9 1 3 3 اخیری کی 5 بس باقی ښه خپرونه اخیر شي دي د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورک سوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0 1 5 8 3 1 1 6 1 بیا تکرارم 0 1 1 5 8 3 1 1 6 1 بل شمیره 0 1 0 8 8 4 6 4 3 0 بیا تکرارم 0 1 0 8 8 4 6 4 3 0
السلام علیکم دا زادی څخه دا اوسکل دا چې موږ په دوه لوکان ورکسوی دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمندي لشمسلاکه او د مجراکه ملشان دي
نن خلاص د سیمه څخه ورڅېږي تقریبا 2.5 کال به کیږي تاسو په دغه معلومات لري یا معلومات ورکړي یا د خپل مرغان دي لوکان اصلي دي د باندې ولسوال خود د سیمه دي ورڅېږي د نوزاد ولسوالي د نشمس په سیمه کې ورڅېږي نو زه غواړم چې په دغه شمیرو کمرس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 8 10 او بل شمیره د دیشن شمیره د په دې شمیرو نو سره تماس ګرځولای شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 په دا دوه شمیرو سره د مشره کبیر مرغه اوري از ماتونی شي ایا بل څه ته معلومات کیږي مشته ځنګوي تقریبا د 2.5 کال ورسېږي د معلوماتو مشته کیږي نو شرینی ان شاء الله شکوات لر څه کولای شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو کومو د غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چی د دې راډیو ته غوډې ټول ته یو خاص سلام همدغه وخت خیر ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ول سوالی سخیما روشن سے محترم دلتا زوګ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوي دی دا ډونی ول دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی څنګه او تور واسکټي پرتنو دا ډونی ول دا دغه لاس باندې خلکو کې هم دا کار چته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي وخت سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکونی سي اتصالات شمیرو ایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا سلات شمیرو وایم 0 1 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لا چرچا ته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 3 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترځو چې ده دا څلور کله کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قده داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 1 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل اتصال شماره ده 0 1 8 0 8 1 9 3 یعنی 0 1 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغه نو به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر سپر و سپر سلور دوا یو دوا پنزه ات و دو هم نمبر چه اتصالات ای سپر و ات شپر نه پنزه پنزه سلور یو ات دا غزما دا تلیفون نمبر دی او ایلا خلق دی ایلا رنگول نوی شاید سو که معلومات داری ما تا دی رنگوی انشاءالله خپل در طاقت پری چیز ما قدرت رسی جو غون سو خور سر کن پا پزن دا اللہ خدای تعالی دی مایمان کبول که سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم تاسو ته سلام علیکم زه حمزه لغونی ما لغمان لکه خاصه کوم چې خو ماشینه درکه شوې ده الهام فلون ده شهر ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي چې ورو اته چې ور هغونه ها شپه یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نیمه وشته په اتیا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه په ما
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوی دی اتنه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو زنګ ووی د بي سیم شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په بیسن شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځلی بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند ووي الله په امان
السلام علیکم زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده نو د غنجان ورور کې په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکر معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات شي خفه دي چې دا لوس کال نه کال لوس کال اوس دی کورونا درک دی نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اکر معلومات کې یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم زما نمبر د 0 3 4 8 0 1 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1 0 1 دا زما د ټلیفون شمیره ده ازادي رادیو زنده باد د پیغام نه شه په پیله
پتمن اوریدونکو ته هم جیو رسې پیغام په خپل دو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم جی خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړيږي موږ خامخا درته خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شې شېبي او آرام ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 14 15
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه؟
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته، که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار لغسی د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې، یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نه شو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، او دې نه سترګې نه شو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ؟ نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د عکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود د ساحې کې، یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې. دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې، یا په ځاځي اریوب کې، یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ، تېر حکومت کې
هم دغه موضوع خو ګوس بیا چې دی تر هغه لږ ډیره ده. نو دا بېګواري موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې ځو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضریږي. یو نیم خلک کې تصویر اخیستلو ته اجازه ورنه کړي، هغه دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضریږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو. خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي او زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې نن په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سالیسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کړي. نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان تر فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره اظهار کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي. نو هغه باید نادیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی. خو یو څه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا. زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي. نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي، هغه بیا ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي او بل بیا اوږد مهاله دغه اوږد مهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږد مهال کې مثال کېدای شي لاس پلاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک یې لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتماً چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي، کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې، مثبت سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی، چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. او زه په دې پورا باورې ما چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دوړ لپاره دا کې دې شي دایې د خسرت نه اوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه پخپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې، او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي، ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي، پوټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی وکن په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شیریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقاید تر د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کیږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو دو سو کسانو خوا ده چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي په فرهنګونو په دې مسایلو پوهوي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي
ډیر مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په آزادی میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د آزادی میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې
چنارا خسته یور غاړي تاو شو نه دې چالاس لکه مې دې غاړي تاو شو چنار خست یور دی چنار خست یور دی کاروان سندر چات زمزم کروں زمے دے کاروان سندر چات زمزم کروں گوتھے دی موتری پوسوی گوتھے دی موتری پوسوی شاتار خستیو چنار خست یور دی چنار خست یور دی راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یور دی جوان لیک دے کے لے دی چنار خست یور دی چنار
پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پاد رکیم زرکیم پچغو د وختونو پاد رکیم اوس می دا ستاره